یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اجمل تورمان يم چې د رامین کاکړ په تخنیه کې همکارۍ تاسو ته د نن ورځې پیو غرمنۍ خبری مجله وړاندې کوم. په دې خبرونه کې وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جنگ په افغانستان کې په یو عادت بدل شوی او هر څه چې اوږده شي ځینې کړۍ پکې خپلې ګټې لټوي. په بهرنیو موضوعاتو کې وایي چې عراقي چارواکي د موصل په زاړه ښار کې د پرمختګونو خبره کوي. دوهمه نیمایي کې د نور بست اونیز خبرونه هم درته وړاندې کوو، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو سره.
ولسمشر غنی ویل پاکستان څخه سوله نه غواړي، بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي. د بلخ چارواکي وایي د ولسی پاڅون 14 غړي د وسلولو په کمین کې وژل شوي. عراقي چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې ځینې نورې سیمې ونیولې. افغان ولسمشر وی له پاکستان څخه سوله نه غواړي، بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د سولې عالی شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلی د رسمي معرفي په غونډه کې وکړه.
زه له پاکستان نه سوله نه غواړم، زه پاکستان سره سوله غواړم. او سوله پاکستان سره معنی دا ده چې یو با عزت قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل شي.
ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل د سولې کولو په برخه کې دقت پکار دی، ځکه که په دې برخه کې کومه تیروتنه کیږي درانه زیانونه اړوي. د بلخ چارواکي وایي د ولسی پاڅون 14 غړي د وسلولو طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه پاڅونوال نن په چمتل او چاربولاک ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته روان و. د ولسی پاڅونوالو یو ډله چې د چمتال او چاربولک ولسوالیو په مربوطاتو کې له ډیره امنیتي قواو سره د مرستې لپاره روان و، چې د چمتال په مسجد سفید سیمه کې د دشمن پر کمین ور برابر سول. دغه ولسی پاڅونوال د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې له سختریزو وسلوالو د سیمې د خوندیتوب لپاره تشکیل شوی دی. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د غزنی امنیه قومندان له خپل دند استعفا ورکړه. د غزنی د امنیه قومندانی ویان فهیم امرخیل نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې قومندان جنرال امین الله امرخیل د روغتیایي ستونزو له کبله استعفا ورکړې ده. د امنیه قومندانی د ویان په خبره د شغلی امرخیل پر ځای سمونوال مصطفی ماهر د سرپرست امنیه قومندان په توګه ټاکل شوی دی. د میدان وردګ چرواکي وینن سهار د کابل کندهار پر لوی لار د ماين په چودنه کې یو پولیس وژل شوی دی. د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل
د پریکړې سره د سړک تر غاړې یو ښخ شوی مین چې د ریموټ کنټرول په وسیله فکر کوم کنټرول کېده. د لیوی انتقالات یو موټر رینجر باندې چودنه شوی ده، چې په دې کې هغه وروستي معلومات چې موږ ترلاسه کړي یو نفر پکې شهید لرو، یو نفر زخمي هم لرو.
د والی ویان وایي پیښه په کابل پورې اړوند سیمه کې سوې چې د کابل کندهار لویه لار ورڅخه تیریږي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سوریه دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د پلازمینه دمشق په ختیځ کې ځانوجون کې برید ګڼ کسان وژل او ګڼ نور ټپیان کړل. دولتي ټلویزیون وایي امنیتي ځواکونو نن سهار د درویو موټر بم حمله کوونکو مخه ونیوله چې دوه یې د ښار په دخولي دروازه کې وچول سول. دریم تن وتونی دمشق ښار ته ننوځي او تر محاصره کېدو وروسته چاودنه وکړي چې له کابله ګڼ کسان وژل شوي او زیات نور ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. عراقي چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې ځینې نورې سیمې ونیولې. دوی وایي د دغو سیمو چې په عراق کې د داعش په لاس کې پاتې وروستۍ سیمې دي، د نیولو په عملیاتو کې په لسګونو سختریزې وسلوال وژل شوي دي. د عراق د ګډو ځواکونو ویان دولتي ټلویزیون ته نن وویل چې عراقي پوځیان د موصل په زاړه ښار کې د پرمختګ په حال کې دي. د اسرائیل پاوز وایي وروسته له دې چې د اشغالي جولان پر لوړو د توپ دوی ګولۍ ولګېدې، د دغه هیواد پاوز د سوریې د پاوز خلاف ځوابي ډزې وکړې. د اسرائیل د پاوز په یو اعلامیه کې چې پرون شنبه خبره کړې ویل سوي، اسرائیلي ځواکونو د سوریې د پاوز د توپونو هغه ځایونه په نښه کړل چې ورڅخه د جولان پر لوړو مرمۍ وشتل شوي وې. پاوز دغه راز ویلي چې د جولان لوړو پر هواره برخه د توپ لګېدلې ګولۍ د سوریې د کورنۍ جګړې سره تړاو لري. پاوز ویلي چې پر جولان لوړو د توپ د ګولیو د لګېدو له کبله د تاوان او مرګ ژوبلو په اړه څه نه دي ویل سوي. د فرانسې، جرمني او ایټالیا د کورنیو چارو وزیران نن یک شنبه په پاریس کې سره ګوري. څول ایټالیا سره چې بندرونو ته زیات شمیر پناه غوښتونکي ور روان دي، د کار د شوي د همغږۍ لپاره پر مرستې خبري وکړي. دوی پر دې بحران وروسته له دې خبرې کوي چې ملګرو ملتونو له ایټالیا سره د نورې مرستې غوښتنه وکړه. ایټالیا خبرداری ورکړی چې خپل بندرونه به بند کړي. او د مرستندوی ادارو د ژغورنې پر هغو بیړیو به فشار ډیر کړي چې له لیبیا څخه خلک راوړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون یکشنبه وویل څه چې زموږ د سترګو مخ ته په ایټالیا کې پیښیږي یو ناورین دی. او د روسیې دولتي خبري اژانس تاس وایي د تاتارستان جمهوریت زینسک ښار ته نږدې د یوې لارۍ او یو بس په ټکر کې لږ تر لږه لس تنه مړه شوي دي. تاس خبري اژانس د پولیسو د سیمه ییزې ادارې د ویندوی له قوله راپور ورکړی چې دغه پیښه نن یکشنبه سهار وختي سوې ده. ویل سوي چې له ټکر سره سم په دواړو موټرو کې اور بل سوی و.
تاسې آزادي رادیو ته وګورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جنگ په افغانستان کې په یو عادت بدل شوی او هر څه چې وګد شي ځنی کړی پکې خپلې ګټې لټوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا غورا پورونو په اړه څېړنې کوي چې غنی د فرا ولایت په قلای کا ولسوالۍ کې ایرانی هلیکوپترو وسلوالو مخالفانو ته وسلې ښکته کړې دي.
د مذاکراتو یو نوی پړاو پیلېږي.
او د پکتیا کې د غشان د وی مظاهری حال درکو د غیتر څنګ په بهرنیو موضوعاتو کې دا وری چې عراقی چارواکي د موصل په زاړه خار کې د جګړې د پرمختګ خبره کوي. کرا سره وي نور راپورونه به هم درته وړاندې کړو. او دا هم د خبرونه لمړی موضوع. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه مو چې واوریدل ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې جنگ په افغانستان کې په یو عادت بدل شوی او هر څه چې وګد شي ځنی کړی پکې خپلې ګټې لټوي. خغلی غنی د څرګندونې نن د سولې د لی شورا د رئیس او غړو د معرفي په غونډه کې وکړي. زموږ همکار حدیث پردیس چې دغه غونډه تعقیب کړي ده د اوس را سره په استډیو کې ده او په دې اړه جزئیات راکوي. خغلی غنی په دا غونډه کې نور پر کوم موضوعات خبرې وکړي ک جزئیات راکې خغلی پردیس.
bale مننه تورمان صاحب سلامونه تاسو ته او رادیو قدرمن اوریدونکو ته. ولسمشر غنی نن پارک کې د سولې د عالی شورا د رئیس او د غړو د معرفي رسمي معرفي په مناسبت چې کوم غونډه جوړه شوې و د سولې پر اړه باندې باز سرګندونې لرلې او همدار از د جنگ او پاکستان سره د اړیکو په مختلفو مسایلو خبرې وکړي. چې زلند نن ته اشاره کوم ولسمشر غنی ویل چې په افغانستان کې باید سیاسي قشر او همدار از ټول افغانان د سولې د ټینګښت په اړه دوی اجماع ته ورسېږي او دې ته باید آماده شي. ملکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه ولسمشر غنی ویل چې ولس جنگ په افغانستان کې په عادت بدل شوی او هر شی چې دوام وکړي نو تبن ځینې خلک پاږی کې خپلې ګټې پالي چې اشاره جنگ ته و. ولسمشر همدار از ویل چې په افغانستان کې جنگ تغییر کړی جګړې تغییر کړی چې اشاره ځانمرګو بریدونو ته و. دوی ویل چې انتحار افغانستان نه دی تولید کړی بلکې دنیا انتحار تولید کړی او دلته انتحاریان راځي او له افغانانو قرباني اخلي. همدار از اشاره وکړه چې شاوخوا شل هیوادونه چې لدی پرته چې افغانستان ورسره ستونزه ولري دلته په افغانستان کې دوی په مختلفو ډولونو جګړې ته دوام ورکوي. دامدار از ویل چې مواد مخدر د جګړې د یعنی دوام یو مهم لامل د منطقوي عواملو ته اشاره وکړه. خاده چې په دې برخه کې د ولسمشر غنی د خبرو یو برخه تورمان صاحب له قدر منوریدونکو سره واورو.
سلها زره مایندې پولیس مینی دوی ته توجه وکړ. سولا په دې کې چې پاستا بیا دا ایر کې وایي چې راغلل اور ویروس دا پالل غواړي توجه غواړي او معنی یې دا ده چې دولت باید مسؤول وي ولس باید مسؤول وي او موږ ټول باید د دې وطن ترقی باندې طالبان فکر وکړو.
تورمن صاحب ولسمشر همدار از دوویل چی یعنی د سولې د ټینګښت لپاره باید درې اجماع رامنځته شي، یو اجتماعي اجماع د په خبره، بل سیاسي اجماع او بل بین المللي اجماع د په خبره چې په دې برخه کې د سولې عالی شورا نقش ډیر مهم دی او دغه اجماعګان باید د سولې د ټینګښت لپاره رامنځته شي ترڅو افغانان د باعزت سولې خوندان وسي.
ډیره ډیره مننه پر دې صاحب. قدرمن اوریدونکو، زموږ همکار اکرام الله اکرام د همدغه موضوع په اړه او دا چې نن د سولې د عالی شورا رئیس معرفي شو په رسمي ډول او غړي په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پوهنتون له استاد ښاغلي ودیر ساپي سره مرکه کړې ده. ښاغلي ودیر ساپي، په دې اړه وایي
نو د شورې د سولې د عالی شورا تاریخچه ته که نظر وکړو، دوی تر هغه پورې چې مرحوم پیر صاحب ګیلانی وفات شوی لانه و، مگه یو قدم چې هغوی ښی دی چې د حکمتیار صاحب سره روغه جوړه ده او هغه راغی وطن ته، د مغه د یو فعالیت محصول و، دا شی محسوس دی. نور داسې ډېر جدي فعالیتونه چې دوی خپل وطن او خپل نظام د سولې خوا ته راکاږي، یا د مذاکرو د لارې یا د جوړې روغې لارې، داسې کوم اقدام مونږ ته نه دی لیدلی. نو اوس په دې وخت کې چې محترم خلیلی صاحب رئیس شوی دی، د تېرې کابینو کې د کرزي صاحب هم و، مقام د دویم د ریاست جمهوری درلوده، دی د سولې مواردو کې ټولو کې باخبره دی، او حتی روسي وزارت مخکې دی چې دی رئیس شي، همیشه بیانیو کې د سولې په خاطر باندې نظریات ورکړي او خبرې کړي دي. نو امیدوار یو چې دوی سره هم د ملي وحدت په نظر کې ساتلو په تر سوري لاندې ټولو سره لاس ورکړي، او هیڅ نوع تعصب او تبعیض نه پرته، هغه څوک چې یا په قهر دي یا مرور دي یا خپه دي یا بل چا لمسول دي، مقصد د وطن تباهي ته رالیږل کېږي، د خلکو وژنې ته هغو ته ځان نږدې کړي او مسله حل کړي.
ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې په افغانستان کې جنگ په یو احتیاط باندې بدل شوی دی، او یو شمیر خلک چې نه غواړي سوله وشي له وسلوالو مخالفینو سره، دوی په جنگ کې خپل ګټې ګوري او خپل شخصي مفادات په ګوري. ساس په نظر باندې اشاره چاته و؟
دا اشاره هغه چاته ده چې اوس ائتلاف جوړ کړی دی، او باید اشاره هغه چاته وي چې د خپل په منځو کې د سره خلاف د قانون اساسي نه نظام د حکومت دی، ملی و وحدت ملی جو کړی چې وحدت ملی په کې نشته، او د اساسي قانون د پښو لاندې کړی دی، او قرارداد د دوه تنو په هغه باندې په امضا باندې په اکتفا سره، او وزیر د یو خارجي د پردي ملک په هدایت سره. نو دا په هیڅ مورد کې بل څوک ځان سره دښمن نه ویني، غیر د مغونه چې دی ته ووایي چې بې وخته اقدام کوي. نو خبره دا ده چې هغه پر هم متاسفانه په ولسمشر غنی را پریوزي، ځکه یو اول معاون دی، بل دوهم ځلی په فرمان باندې والی د بلخ مقرر کړ، بل وزیر خارجه دی، سرای دی چې د پارلمان د خوا سلب اعتماد دی، د ولسي جرګې د افغانستان د خوا، اما بیا هم د ساتلی دی، هغه کله راځي کله نه راځي جوړول.
صافی صاحب، له پاکستان نه سوله نه غواړو بلکې له پاکستان سره سوله غواړو، بل هغه خبره و چې ولسمشر په دغه بیانیه کې وکړه، ستاسې په نظر باندې افغان دولت په کومو لارو نه په ګټې اخیستنې سره له پاکستان سره سوله وکړي؟
زه فکر کوم چې دا هغه خپل پخوانۍ خبره ده چې سرچپای کړې ده، چې اول سوله مونږ اوس طالبانو سره نه لرو، مونږ اول سوله د پاکستان سره وکړو.
بلې، قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو همکار اکرام الله اکرام د چارو د کارپو ښاغلي ودیر ساپي سره د موضوع په اړه مرکه کړې وه چې تاسو واوریدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنۍ موضوع. عراقي چارواکي د موصل په زاړه ښار کې د پرمختګونو خبره کوي. لا اسلامي دولت یا داعش ډلې څخه د موصل د بیرته نیول لپاره څو میاشتې راهیسې پراخ عملیات پیل شوي دي. نوریاس نوري دا مسله تعقیب کړې د سره د پراګ په سټوډیو کې او معلومات راکوي. نوري صاحب مهرباني وکړئ.
بله لومړی خو باید ووایو چې عراقي چارواکو ویلي چې د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې یو شمېر نور سیمې ونیولې. دوی وایي د دغو سیمو چې په عراق کې د داعش په لاس کې پاتې وروستۍ سیمې دي، د نیولو په سختو عملیاتو کې په لسګونو سخت دریځي ووژل شول. د عراق د ګډو ځواکونو ویان یحیی رسول پرون شنبې دولتي تلویزیون ته وویل چې عراقي پوځیان د موصل په زاړه ښار کې پرمختګ ته دوام ورکوي. د همدارز وویل چې د اسلامي دولت ډله یا داعش چې درې کاله د ښار په ولکه کې وو، اوس یوازې په څو استوګنو سیمو کنټرول لري او د دغه ښار د بیرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو عملیات مخ په ختمېدو دي. هغه همدارز وویل چې عراقي ځواکونو د هغو ملکي وګړو لپاره چې تر اوسه پورې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې بند پاتې دي، د خوندي وتلو لپاره لارې پرانستې دي. بلې تور منصب
بلی نوری صاحب، عراقی چارواکو په عملیاتو کې د پرمختګونو په اړه څه ویلي دي چې څونه پرمختګونه کوم ځایونو کې څنګه شوي دي؟
لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د عراق د ګډو ځواکونو ویاند وویل چې داعش ته یوازې د موصل په زاړه ښار کې څو کوڅې پاتې دي. هغه همداراز وویل چې د موصل په لویدیځه برخه کې برای به ډیر ژر اعلان شي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی درې ورځې مخکې د تېرې پنجشنبې په ورځ وروسته تر دې د اسلامي دولت لخوا د اعلان شوي خلافت د ختمېدو اعلان وکړ چې عراقي ځواکونه د دغې سخت دریځې ډلې د موصول ښار کې یوازې څو کوڅو ته دننه شول. د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې موصول د 2014 کال په جون کې له عراقي ځواکونو نیولې و. دې ډلې هغه وخت د عراق او سوریې د خاورې ډېره برخه لاندې کړې وه او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې اسلامي خلافت اعلان کړی و. خو په دواړو هیوادونو کې په دې وروستیو کې د امریکا تر ملاتړ لاندې ځواکونو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په تدریجي ډول پرمختګ کړی. تقریبا د عراق موصول بشپړ آزاد کړی او د سوریې په رقه کې هم چې د دې ډلې بل وروستی پیاوړی مرکز دی، دا ډله تر سخت فشار لاندې ده.
بله نور صاحب، که په لنډ ډول دا هم راته وایي چې په بشپړه توګه د ښار د بیرته نیولو په اړه چارواکي څه وایي؟
بله تورمن صاحب، لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د عراق د ګډو ځواکونو ویاند وویل چې د موصول زوړ ښار به تقریبا ډیر ژر له اسلامي دولت ډلې تصفیه شي او په تو راتلونکو ورځو کې. البته لکه څنګه چې مخکې وویل، د عراق صدر اعظم هم درې ورځې مخکې اعلان کړی و چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا اعلان شوی خلافت مخ په ختمېدو دی. یعنی په دې معنی چې دوی د موصول د بشپړ نیولو لپاره ډیر نږدې شوي دي. ښایي په همدې څو ورځو کې ممکن اعلان کړي چې د موصول ښار په بشپړه توګه له اسلامي دولت ډلې څخه تصفیه شو.
ډیره ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو خبریال نوریاس نوري و چې د عراق د موصل په زاړه ښار کې د عراقي چارواکو په وینا د پرمختګونو خبره کوله. د نننې پی یو خبری مجلې لپاره اقتصادي خبرونه زموږ همکاري مرزي احمدزی برابر کړي چې ورڅخه په مننه اورو.
د افغانستان او ګرجستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي همکارۍ په هدف ګډ کمیسون جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان سوداګریز مارکیټونه قرار قرار له اروپایي هیوادونو سره وصلېږي.
دا ګډ کمیسون تقریبا ساري پای ته رسیدلی. څومره معلومات لرو جوړ شوی او د هدف دا دی چې په جوړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او ترانزیتي اړیکې نور هم پیاوړې شي.
پسرلی وایي چې له دې وروسته افغانستان کولای شي له ګرجستان څخه خوراکي توکي، الکترونیکي وسایل او ساختماني مواد راوارد کړي او په دې سره به له ګرجستان سره د سوداګریزي راکړې ورکړې کچه هم لوړه شي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي د کال تر پایه په دغه ولایت کې د غوښه لرونکو چرګانو دوه لوی فارمونه چې 60,000 غوښن چرګان پکې ساتل کیږي جوړیږي. د دغه ولایت د کرنې او مالداري رئیس سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته ویل چې د یادو فارمونو کارونه تر نیمه زیات بشپړ شوي او ګڼ شمېر کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د معلوماتو له مخې دغه فارمونه د کرنې وزارت د کار د پروژې په مالي ملاتړ د سبا د 4.5 لک ډالرو پر ارزښت جوړیږي. خغلی سیدی وای د کندهار اوسیدونکو کولای شي په مناسبه باید د چرګان واخلي او د غوخلرونکو وارداتي چرګانو څخه په ځان بسیا شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بورې یو 500 کیلو بوجۍ 2150 افغانۍ، د وریځې او درینی منی بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ 1200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 3000 افغانۍ او شل پوله، یو یورو 70 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 70 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 1.9 افغانۍ.
بلې قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل په پکتیا کې مظاهره شوې دا چې مظاهره کوونکي له حکومت څخه غواړي د دوی غوښتنې څه دي. زموږ همکار داود تپان را سره همدا اوس د تلیفون په کرخه دی. تپان صاحب، مهرباني وکړئ دغه مظاهره په اړه کې جزئیات راکړئ چې مظاهره د چا لخوا شوې، د دوی غوښتنې څه دي، څه غواړي؟
بلې تورمان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې د پکتیا ولایت مرکز گردیز کې د ولایت مقام مخته د پکتیا اوسیدونکو، ولایتي شورا وکیلانو، مدني فعالانو دوی په شریکه د تحسن خیمه ودرولې. دوی غوښتنه دا وه چې د ولسمشر اشرف غني له دوی سره کړې ژمنې تر دې مهاله نه دي پوره کړې. هغه ژمنې چې دوی سره شوې دي د پکتیا په کچه په انتخاباتو کې هغه نه دي عملي شوې.
ژمنې څه کوم ژمنې خي په ژمنو کې کومه یادونه کوي؟
ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو پر مال پکتیاوالو ته لیکلی سند ورکړی، ډېر لسمدیز په هغه کې لیکل شوی دی. د دوی په خبري کانفرنس کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس او مدني فعالانو او د دغه تعصن خیمې د درولو تنظیم کمیټې کانفرنس ورک د یو سات دپاره لار وتړله. دوی ویلې چې په لوی پروژې په دې کې ورسره شامل دي د پکتیا کدرونو د ګمارنو خبره ورسره و او د تحصیلاتو ته د ځوانانو د لیږلو خبر ورسره شوی و. د مارک په برخه کې ځانګړي تعهدات ورسره شوی. د دوی کې شکایت دا اوس تر دا مهاله په پکتیا کې 233 ښوونځي ودانۍ نه لري چې په تیرو درې کلونو کې د دې لپاره هیڅ بودیجه په پام کې مرکزي حکومت نه ده نیولې. دوی دا خبره وکړه چې 112 شاوخوا د دوی په خبره سیاسي نمایندګۍ موجودې دي چې په دې کې یو پکتیاوال وجود نه لري. د دوی خبره دا وه چې د ولایتي والیانو تغییر او تبدیل په پرله پسې ډول د پکتیا ولایتي شورا رئیس عالمیر زاجی ویل په ځنګړې مرکه کې ازادي راډیو سره چې 100 تقریبا د دې والیانو تغییر او تبدیل کې د پکتیا ملکی اداره او نظامی اداره ځای په سبب.
بله، تپنسب مظاهره خو ان شاء الله سولې ده کنه؟
سولیزه مظاهره ده او دوی لارم خلاصه کړي، یو سات پورې لاره بند کړه، خبري کانفرنس دي سرک په سر ورک او دوی لار خلاصه کړه. خو خیمه دی ولایت مقام په دروازه کې ودرولې او وی ویل چې تر هغه دی ولسمشر اشرف غنی دوی ته یو باصلاحیت حیات را لګلې نه دي. دوی نسی کولای چې دا خیمه لري کې او دوی تعهدونه یا ژمنې چې ورسره سوي هغه نه دي. دوی خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي.
مننه قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو خبريال داود تپانو چې پکتیا کې د مظاهره پاړه راته راپور راکو چې مظاهره کوونکو له حکومت غوښتي چې له دوی سره کړي ژمنې عملي کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا راپورونه پاړه څېړنې کوي چې غني د فراه ولایت په قلای کا ولسوالۍ کې ایرانی هلیکوپټرو وسلوال مخالفانو ته وسلې ښکته کړې دي. زموږ همکار رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د ایرانیو هلیکوپټرو د ناستو له چړنو او کروالي وروسته به افغان حکومت په دې اړه رسمي اجرات وکړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه راپورونو د دقت په اړه پلټنې اپیل شوي دي.
دې په اکله په مطبوعاتو کې او د پولیسو ځینې کسانو ویلي وو چې هلته هلیکوپټر راغلی دی او وسلې په کته کړي دي. منګه 13 ورځې د پاکله په دفاع وزارت کې غونډه درلوده. دفاع وزارت وظیفه ورکړې ده چې په دې حق له څېړنې وکړي. یا غینه ورسته پکې اجرات
د فراد ولایتي شورا رئیس جمیلی امینی ازادي رادیو ته وویل وړ مشپه ایرانی هلیکوپترو د قلایکا ولسوالۍ چې ایران سره په پوله پرته ده وسلوالو مخالفانو ته وسلې او مهمات او همدارنګه پیسې ورکړې دي. اغلې امینی وویل په عین وخت کې وسلوالو په همدې سیمه کې په امنیتي پوستو حمله کړې او افغان سرتیرو ته مرجوب له هم اړولې ده. دا وایي موږ هم خبر لرو چې ایراني تیارې د شپې څلور بجې هلته کېناستلې دي، وسلې مهمات او پیسې ورکړې دي. په همدې شپې وسلوالو په پوستو حملې کړې او پوستې سقوط کړې دي. درې کسه یې وژلي دي او درې نورې ټپیان کړي دي. هڅه مو وکړه چې د دغو ادعاو په اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر واخلو، خو له پرله پسې هڅو او اړیکو سره بیا هم د سفارت کارکوونکي خبرو ته چمتو نسول. له دې وړاندې د فراد چارواکو په دغه ولایت کې د ایران د لاسوهنې په اړه ادعاوې کړې وې، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان په خاوره کې د ایراني هلیکوپترو د ناستې په اړه څرګندونې کېږي. د فراد والي ویان ناصر مهري که څه هم په دغه ولایت کې د ایراني هلیکوپتر ناسته نه رد او نه هم تایید کړه، خو ټینګار یې وکړل چې افغان حکومت دغه موضوع جدي نیسي او په دې اړه پلټنې ایران وانی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په خاوره کې د بهرنیو هلیکوپترو د ناستې په اړه ادعاوې کیږي، بلکې له دې وړاندې په لوګر، ننګرهار، غزنی، جوزجان، سرپول، بدخشان او یو شمیر نورو ولایتونو کې دا ډول ادعاوې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغو ټولو ادعاو په اړه یې پلټنې کړې دي، خو تر اوسه یې کره شواهد او اسناد نه دي موندلي.
درنو اوریدونکو، د ګڼ نورو مطالبو ترڅنګ د ازادي راډیو څخه په خبرونو کې کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه هم شامله ده چې د لسو بجو په سهارنۍ خبرونه او د دولسو بجو په خبري مجله کې اوریدلی شئ. نن د دغو ورځپاڼو پاڼې ماړولي چې مهم موضوعات یې داول. کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کابل کې د وروستي ټانکر بم چاودنې په اړه نوي معلومات او د نوي جوړ شوي ائتلاف په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي، د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې په کابل کې د سفارت مخې ته د خونړي برید په اړه لوړاندې معلومات درلودل. په سر مقاله کې راغلي په دې اړه د جرمني استخباراتو په یو راپور کې ویلي چې د جنوري میاشتې په 13مه یعنی تر چاودنې 15 میاشتې مخکې د جرمني پوځي استخباراتي ادارې د برید د پلان په اړه معلومات ترلاسه کړي ول. د سر مقاله لیکونکي په قول په راپور کې دا هم ویل شوي چې برید به د فاضله موادو د یو ټانکر په واسطه ترسره کیږي او د چاودیدونکو موادو مقدار هم پکې زر نه بلکې 10,000 کیلوګرامه ښودل شوی دی. میډیا ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د همدې موضوع په تړاو لیکلي، له دې ښکاري چې کشفي ارګانونه په زنبق څلورلارې کې له چاودنې د مخه خبر ول. نو د سر مقاله لیکونکي په خبره اوس پوښتنه پیدا کیږي چې ولې افغان امنیتي بنسټونو د کره معلوماتو د درلودلو سره سره ونه شول کړای چې د پیښې مخنیوی وکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور له دې ښکاري چې امنیتي او کشفي ارګانونه په بیلابیلو برخو کې جدي اصلاحاتو او یوې پراخې کوټه څنډنې ته اړتیا لري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د نوي جوړ شوي ائتلاف په اړه لیکلي دي. هیواد په خپله سر مقاله کې په دې اړه لیکلي چې د نظام پر ضد ائتلافونه تل ناکامه او ناوړه عواقب لري. د سر مقاله لیکونکي په باور په افغانستان کې د دا ډول ائتلافونو جوړول څه نوي خبره نه ده، بلکې افغان ولس ترې ناوړه خاطرې لري چې پایلې د ملي ګټو پر ضد دي او د ملي یووالي د کمزوري کېدو لامل ګرځي. سره مقاله لیکونکي لیکلي، عجیبه داره چې دا کسان هم د نظام لوړ پوړي چارواکي دي او هم د خپل نظام پر ضد ټلواله جوړه کړې ده. اصلاح ورځپاڼې بیا د نوي جوړ شوي ائتلاف په تړاو د خلکو د اندېښنو په اړه لیکلي دي. د اصلاح په سر مقاله کې په دې اړه راغلي چې خلک د وضعیت د لا تیرینګلي کېدو په اړه په اندېښنه کې دي او د سر مقاله لیکونکي په باور کېدای شي چې دا مسله د افغانستان نړیوال ملاتړي هم اندېښمن کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم سواک له هلمند څخه لیکلي چې د چین هیواد کول شي په پاکستان فشار راوړي څو له تروریزم څخه خلاص واخلي او سوله ټینګ شي. ایوبی له فرا ولایت څخه لیکلي چې د ملي اردو د پوستو لخوا د خلکو پر کورونو اوانونه ویشل کیږي چې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي هیله ده چې مخنیوی وشي. رحمت الله احمدی د لشکرګاه څخه بیا لیکلي، موږ د اشرف غنی څخه غواړو چې په افغانستان کې سوله راولي او د پاکستان سره سوله ګټه نه کوي. او قدرمنو اوریدونکو، دا به هم واوري چې چین په نړۍ کې لومړنی ځنګلي ښار جوړوي. دا به اسمت څاروان تاسو درو اوري.
چین چې شارونه د هوا د خرابوالي لکبل په نړۍ کې زیات مشهور دي او ډېر انتقادونه وروندې کیږي چې چاپریال ته زیاته پاملرنه نه کوي، په نړۍ کې د لومړني ځنګلي شار په جوړولو پیل کړی دی. دا شار چې د هوا له ککړتیا سره د مبارزې لپاره پلان شوی د ګوانګجو ایالت په لیوجو شار کې جوړی شي. دا شار چې د ځنګلونو په منځ کې کار پیل شوی د یوې ایټالیایی کمپنۍ له لوري طراحي شوی دی. استفانو بویری ارکیتی شرکت د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شنې سیمې او له چاپیریالي ککړتیا او پاک شارګي ډیزاین کړی دی. د چین په ګوانجو ایالت کې جوړیدونکی ښار به د ډیر زره تنو د اوسېدو لپاره وي. په دغه ښار کې به شاوخوا 1,000,000 راز راز بوټي او 40,000 ونې کېښودل شي چې کاربن ډای اکساید او د هوا نور ککړونکي مواد جذب کړي.
بلې قدرمنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. سالم احمد صلیب د مهمو خبرونو سرټکی له تاسو سره شریک کړي. تر هغه وروسته نور بس ته ونیز خبرونه چې محمد حدیث پردیس په ژوندۍ بڼه د کابل استودیو تاسو ته وړاندې کړي.
افغان ولسمشر وایي له پاکستان څخه سوله نه غواړي، بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي. محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د سولې عالي شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلی د رسمي معرفي په غونډه کې وکړه. د بلخ چارواکي وایي د ولسی پاتسون 14 غړي د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی دي. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه پاتسونوال پرون مازیګر په چمتل او چاربولک ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته روان و. د غزنی امنیه قومندان له خپلې دندې استعفا ورکړه. د غزنی د امنیه قومندانۍ ویاند وایي چې جنرال امین الله امرخیل د روغتیایي ستونزو له کبله استعفا کړې ده. د سوریې دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د پلازمینې دمشق په ختیځ کې ځان وژونکي برید ګڼ کسان وژلي او ګڼ نورو ټپیان کړي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. عراقي چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې ځینې نورې سیمې ونیولې. د اسرائیل پوځ وایي وروسته له دې چې د اشغالي جولان پر لوړو د توپ دوی ګولۍ ولګېدې، د دغه هیواد پوځ د سوریې د پوځ خلاف ځوابي ډزې وکړې. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس وایي د تاتارستان جمهوریت زینسک ښار ته نږدې د یوې لارۍ او یو بس په ټکر کې د مړو کسانو شمیر 14 ته ورسېد. او د فرانسې، جرمني او ایټالیا د کورنیو چارو وزیران نن په پاریس کې سره ګوري څو له ایټالیا سره چې بندرونو ته زیات شمیر پناه غوښتونکي ور روان دي د کار د شیوې د همغږۍ لپاره پر مرسته خبره وکړي.
له خپل همکارانو مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه مهم مطالب درته وړاندې کړل. قدر منوریدونکو، ستړي مشي بیا هم د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه ته ډیر خراغلی. په دغه خبرونه کې معمولا مونږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې، یعنی د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، د ښځو پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالی ترسره کیږي، او معمولا هغه قضیه چې تر اوسه ورته رسیدنه نه ده شوې، او یا هغه مېرمنې چې ورسره تاوتریخوالی شوی ده او د مختلفو دلایلو له کبله تر اوسه خپل غږ نه دی پورته کړی، مونږ د دوی قضیه راخلو او له مسؤولو چارواکو سره یې شریکوو. قدرمن اوریدونکو، زمونږ خبرونه همدا مهال په ژوندۍ بڼه تاسو له ازادي راډیو څخه اوري. په خبرونه کې مو قدرمن ملمنې ته هم بلنه ورکړې ده. قدرمن ملمنې زمونږ بلنه منلې او استودیو ته راغلې ده. د ځوانانو ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری ته بلنه ورکړې. شینواری صاحب ډیر ښه راغلې، مهرباني وکړي. اول کې پوښتنه مې دا کوله چې په افغانستان کې تاسو ته خه معلومات کیږي چې کله چې نوې حکومت رامنځته شو تر ډیره پورې امید او هیلې داوي چې د ښځو د پر وړاندې تاوتریخوالي په رابطه به جدي او کوټلي ګامونه پورته شي، خو د وخت په تیریدو داسې ونه شو. اصلي ستونزه دا وه چې هیلې ډېرې لوړې ورکړل شوې او کارونه وشو، ستونزې دومره ډېرې دي چې نه معلومیږي. مهرباني وکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما سلامونه او نیکی هیله ده تاسو ته او تاسو
ته. وعلیکم السلام.
رادیو درنو اوریدونکو ته ورسیږي غرمه د ټولو په خیری. زه فکر کړم چې تاوتریخواله د خځې په وړاندې په ټوله نړۍ کې شته، او د دې نه څوک سترګې نه شي پټولی، ځکه تاسو ښه پوهیږئ چې لا اوس هم موږ د نارینه سالاری په دنیا کې ژوند کړو. هلته چې نارینه په ټولو سیاسي معاملو کې او د قدرت په معاملو کې لمړی خبره کاندي، او خصوصا په افغانستان کې چې څو لسیز جګړه دوام لري او د دې جګړې لامل نارینه دي نه ښځه، نو قدرت هم د دوی په لاس او په منګولو کې پاتې شوی دی. په کور کې هم دوی لمړی خبره کا، او په سیاست کې هم دوی لمړی خبره کا، او په ټولنیزه برخه کې هم د دوی خبره تر ټولو زیاته منل کیږي. نو په داسې یو ټولنه کې د تاوتریخوالي د کچې راټیټولو تمه زما په نظر اشتباه ده، او تر هغې چې جګړه روانه وي پر هغه اقشار د ټولنې به تاوتریخوالی جریان لري، کوم چې په جګړې کې ښکیل نه دي، کوم چې د جګړې اړخ نه دي، او کوم چې د تاوتریخوالی لامل نه دي، یعنی تاوتریخوالی لاملونه لري. نو زه فکر کړم چې ښځې ولې تر ټولو زیات د تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي، ځکه چې تاسو ګورئ په ټولنه کې جګړه روانه ده، او د دې جګړې اصلي قربانیان که په دقت سره وګورئ خځې دي. ولې ورته اصلي قربانیان ویم؟ ځکه هغه څوک چې د جګړو یو طرف دي، نو هغې ته موږ د جګړې طرف وایو. ولې هغه چا باندې چې جګړه تحمیلیږي هغه اصلي ملکی وګړي دي چې جګړه ورباندې تحمیلیږي. ښځه که چیرته د مور په رول کې ده په ټولنه کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ ده، که د خور په رول کې ده هم د تاوتریخوالي سره مخامخ ده، او که د میرمنې او لور په رول کې هم ده بیا هم د تاوتریخوالي سره مخامخ ده. حتی که دا ټول اړیکې لري کړو او دا دی وی انسان په توګه فکر کړو، نو بیا هم د تاوتریخوالی سره مخامخ ده. زه چې په سیاست کې هم يم، یو ډول تاوتریخوالی نه یو ډول تاوتریخوالی سره مخامخ شویم. دا د دې لاملونه باید وڅېړل شي. لامل دا دی چې وسله د نارینه په لاس کې ده، پیسې د نارینه په لاس کې ده، یعنی اقتصاد زمنګ د نارینه په لاس کې ده. نو زه فکر کړم چې هغوی د دغه واک نه که مثبته ګټه پورته کړه ښځې هم ورسره آرامه ژوند لرلی شي، او که منفي ګټه پورته کوي، نه یوازې چې مثلا یو څوک چې افراطي دی هغه نه یوازې چې په ټولنه کې افراطي دی، بلکې د باندې او دننه افراطي دی. هغه نه یوازې چې د کور نه د باندې د خلکو حقونه خوري، بلکې د کور دننه خلکو حق خو بالکل خوري، خصوصا د هغه چا حق خوري چې هغه ورته کمزوري بریخي.
شینواری صاحب وبخښه تاسو خبرې قطع کوم. تاسو د مرسالاری خبره وکړه، پښتنه مې دا کوله چې په دې تیرو شپاړه سوولس کلونو کې تاسو هم شاهد یې چې بیلا بیل بنسټونه شته دي چې د ښځو حقونو څخه د دفاع په نامه باندې دوی راولاړ شوي کارونه یې کړي دي، لا هغه هم سترګې نشي پټېدای. اصلي پوښتنه دا رامنځته کیږي چې څومره د مرد سالاری هغه په ټولنه کې چې سړی حاکم دی یا دوی کوشش کوي چې خپل نظر وتپي، په دې رابطه باندې څومره کار شوی؟ او بخې مخکې دینه چې دې سوال ته ځواب راکړي، غواړم له قدرمنو اوریدونکو سره موضوع شریک کوم. شنوندای عزیز، برنامه ما امین حالا لایف هست و شما در هر کجای افغانستان که هستید میتونید با شماره های 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55 شماره ها را باز تکرار میکنم، 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55 شما میتونید نظرات خود را با ما شریک بسازین و تجربه خود را با ما شریک بسازین، و مخصوصا خانمایی که خشونت شده امرای از و تا به حال بنا بر دلایل مختلف نتانسته که صدای خود برسانه، برنامه ما شانس و فرصت خوبی است برای ازا که صدای خود بکشن و ما صدای و مشکل ازا را به مقامات مسئول شریک میسازیم و پس نتیجه شبا اونها شریک میسازیم. شنوار صاحب میربانی او که مخکیم پختانه مطرح کرده که دقیقی پرابی ترتو
دیر نه هدونه جو شوی پدې کې هیڅ شک نشته ده، اما ډیر ستونزې لا شته ده، او زه فکر کوم چې ستونزې ډیره جدي ده، ځکه نو کله که ستونزې ډیره جدي هغه وخت کې بیا یوازې د یو لاسه ټک بیا یا په یو حساب باندې هغه کوم نه هدونه چې د دې لپاره کار کوي هغه هم کمزوري معلومیږي. زما د نظر کم نهادونه چې کار هم کاندي په دې کې څو خبرې دي په داسې حال کې چې خځې قربانۍ ورکوي او د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي د ښځو حقونه په یو ډول بزنس یا تجارت هم بدلیدای شي په داسې یوه ټولنه کې چې هلته اداري فساد موجود اوسي په داسې یوه ټولنه کې چې هلته ډول ډول ناخوالې شته نو زه وایم چې دلته کله کله د دې پر ځای چې د ښځو دپاره مثبت ګامونه پورته شي د هغوی د حق نه ناوړه ګټه پورته شوې ده لکه تاسو ګورئ چې د دې پر ځای چې مونږ داسې سیمو کې چې هلته د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه ده هلته لاسرسی ولرو برعکس مونږ زیات فوکس په ښارونو کې دی د ښار نه ځینې میرمنو او حتی پخپله یوازې نه دی چې دا د ښځو د حق نه نارینه او ناوړه ګټه پورته کړي یا شعار یې تر جوړ کړی یا سیاسي شعار بدل شوی کله کله بلکې پخپله باندې ښځو هم یو ګروپ ښځو هم د ښځو د حقونو نه ناوړه ګټه پورته کړې ده د دې پر ځای چې ښځو ته کار وشي پروژې جوړه کړې ده او هغه پروژې په ناسالمه توګه تطبیق کړې ده خپل پیسې جیب ته تللي او د ښځو حق او یا حقوق ورته نه دي ورکول شوي یا کومه نتیجه په هغې پروژې باندې نه ده مرتبه شوې دا هغه ستونزې دي چې په ټولنه کې موجودې دي بل خوا ته ناسم تشخیص د درد ناسم تشخیص د دې سبب ګرځي چې موږ هغه ستونزې چې باید حل شي هغه نه حل کوو ځینې نورې مسایل باندې لګي یو او د دې په ځای چې هغه مشکل حل کړو تا کله کله د دې سبب ګرځېدلی چې مشکل یا ستونزه زیاته کړو مثلا کومه د خپل ټولنې په نبض ونه پویګو نو کېدای شي چې ښځو ته د دې پر ځای چې ګټه ورسو تاوان ورسو یو وخت ما دا خبره کړې ده لکه زه چې کله وخت ژورنالیسته ومه خبریاله ومه ما به ویل چې زه هلته نو زه چون سیاست ته مې نه و رادانګلي ما به ویل چې زه یوازې د ځان یم اما کله چې کومې ښځې چې سیاست ته راځي دا باید دې ته متوجه چې دوی د ټولو هغو افغان ښځو په نمایندګي یا په استازیتوب راوتلي دي چې هغه په کلو او بانډو کې ژوند کوي هغه په ښارونو کې ژوند کوي او هغه په داسې سیمو کې ژوند کوي چې هلته د ژوند هغه ابتدایي سوکالي هم نشته نو زه وایم چې دلته کېدای شي چې زه ملالۍ شینوارې په خپل ځینو اعمالو باندې یا په ځینو حرکاتو سره د خپلو ډیرو نورو خویندو حقونه وننګوم او یا یې د دې سبب وګرځېږم چې د ځینو خویندو او د خپلو ځینو لورانو په وړاندې ستونزې رامنځته کړم مثلا که زه چې زه نن تقریبا خپل حق ته رسیدلې یم یعنی تقریبا زه بیا هم وایم ځکه چې زه هم ښځه یم او په ځینو مواردو کې د محدودیت سره مخامخ یم نو که زه د دې خپلې آزادۍ نه دومره ګټه پورته کړم چې بیا نور ښځې کله چې میړونه یې کله چې ورونه یې کله چې پلرونه کله چې نیکه یا کاکا یا ماما ما په تلویزیون ګوري او زما د داسې انګیري که چې چرته که د دوی لور او خور او یا هر څوک چې دي هغه ته دی ورکو نو بیا به زما غوندې شي هغې د کبله کېدای شي چې زه د دې سبب وګرځم چې نو باید زه د خپل حقونو نه دومره په احتیاطه کار واخلم یا دومره ځان د دې ټولنې د اساسیتونو باندې پوه کړم چې زه د نورو خویندو حقونه تر پښو لاندې نه کړم یعنی زما د کبله نه شي اما له بده مرغه ځینې دغه مسایل داسې دي چې ځینې خویندې چې شاید نن تر ټولو زیات خپل حق ته رسیدلی دي هغوی دا مسله درک نشي کړی او دا د دې سبب وګرځي چې مونږ د ډېرو خویندو په وړاندې د ښوونځي دروازې بندې کړو زه پوهیږم چې دا مسله شاید د ډېرو دپاره دی چې مونږ باید زین وختونه ماته داسې دوستان وای چې نه باید منګه ټول خپل حقونه تر لاسه کړو، باید د دې جرأت ولرو. زه وایم که زه ټول تر لاسه کړم، شاید زما یو بل خور هغه اتاغه اولین حق چې دی، چې هغه د خپل د نظر ابراز دی په کورنۍ کې یا د انسان په توګه د ژوند کول دي، هغه هم ونه لري، نو زه باید په احتیاط سره خپل حقونه نه استفاده وکړم.
بله قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ د 0995500 شمیرو په دایرولو سره موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل نظر لمون سره شریک کړئ. په دې برخه کې ولنډ د مر اخلو، بیرته زر را ګرځو.
کلی کور پروگرام له دې وروسته د پنجشنبه په ورځو د مازیګر د 4 بجو او د جمعې په ورځو د سهار د 8 بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.
بله قدرمن اوریدونکو، بیا هم ستړي مشئ. تخنیکی همکار راته اشاره کوي چې زموږ یو اوریدونکی په لاین کې دی. قدرمن اوریدونکی، مهرباني وکړئ خپل نظر د موضوع په رابطه باندې له موږ سره شریک کړئ.
علیکم السلام. محمد راجس پردې سرطات، سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو درنې مشاورې ملمنیت او د آزاد ټولو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما نظر په دې باره کې دا دی، اصلا خوشه ده یو مور ده لکه دې چې دا مېلمنیه وویل شنواري صاحب وویل چې بلې مور ځورېږي، مور هم تاوتریخوالي سره مخامخ ته، خور هم او لور هم او ښځه هم. اصلا که وګورو ښځه یو مور ده، ښځه یو خور ده، ښځه یو لور ده، ښځه د ژوند یوه ده، ښځه د نر د ژوند ملګری ده. دا خوشنتونه چې راځي ولې راځي، دا تاوتریخوالي ولې راځي، دا معنا دا ده چې تر اوسه هم چې دا رواجات او عنعنات او رسوم او دا خرافات حاکم دي او خلکو ته آګاهي نه ده ورکول شوی. خلک عامه پوهاوی نه لري، خصوصا په ښارونو کې ډېر کمه کمه لري، او هغه خلک چې په دیهاتو کې اوسېږي، په دفترونو کې اوسېږي، په کلو کې اوسېږي، هغه ته عامه پوهاوی نه ده رسېدلی. دوی پوښتنې ستاسو مېلمنو د مېلمنې څخه دي، هغه د شنواري تاسو خو پر نورو ښځو او جمهور رئیس ته تقریبا تاسو څومره دي شوزو د شوزو ژغونه سره سوالي یا د نورو اناکینو تر وژو مر سوالي دي، اصول څومره د شوزو د حقوق څخه دفاع کړی ده. دوه پوښتنه مې داده چې اما غایي په کار ده، اما غایي به څو کوټو دي خلکو ته تر سوچ راځي هر سړی خپل حقوق پیژني.
یو پوښتنه مخکې دینه چې شینواري صاحب تاسو پوښتنه جواب کی او به کوم زینه مدقه نړی کني ولې تاسو
د جوزجان څخه انتقام
جوزجان د مرکز نو کده کم کلی نه
په مرکز کې وسېږم، سبزان کې وسېږم.
ها ها صحیح شو، صحیح شو. ډیره مننه، بس پوښتنه ما یاداشت کړې او شینواري صاحب بدرته جواب درکې. یو بل اوریدونکو هم لرو، شینواري صاحب دغه نظریات هم راخلو کې دی، شبه پوښتنه ته یو ځای جواب ورکو. قدرمن اوریدونکو، که زما غاورې مهرباني وکړي د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. بله صدای مرا اگه میشنوین بفرمایین شنونده عزیز، نظر خود را با ما شریک بسازین. خب بله، فکر میکنم که تماس ما با بله بله صدای مرا دارین شنونده عزیز؟
دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در رادیو رو کار کنم در تو سلامونه ویم.
علیکم سلام.
دیده موضوع بیره خسته انتخاب کرده و دیده خسته خو خبر داده و رو را جاب خمیستان سوال را نیشی کنه، نه دلته د خور حقوق، نه د مور، نه د پلار، نه د ورور. یو سړی چې یو نر یو صحیح ته هلته به د دې غلامان الله ته یو خور څنګه لاړ شي، خور به هلته وضعیت څنګه ورکړي، هلته به کارونه څنګه مخته وي، چې خلک به څنګه وپوهوي چې دغه شی ښځه حقوق لري، خور لري، دغه شی مور لري. ورور ستونزه ټوله دا ده چې وطن کې امنیت په کار ده، اول چې امنیت راغی اقتصاد جوړېږي، هر څه جوړېږي، خور حق هر یو پېژندل کېږي. او کدا جنگ یو دا جدل حکومت منطقه ته او دولت سره نستلای نو هغه بسنګ لا چی کنه.
بله بله بالکل.
او بل خبر دا ده چې زه د خو ته ما چې دغه هم یار و خو راړي ځان کې چې د خځه حق د حقوق دا او دا د مور ورځ دا او د خور ورځ دا ټول څه کیږي. دغه چې کم خلک به د کابل کې نه دی دی ترکا او ته دغه مشرقي دغه د ننګرهار درو دین لاندې تاسو کې نه سي، یا او ته دغه د ګادیس درو دین دی خواته، او یا د غزنی دغه کابل نه ورته دی فلور تاسو وځي
بله ډیر زیات مننه ورور، مننه مننه ساسو نظریات مو واخیستل، پوښتنه مو درلوده، هغه مو هم یاداش کړی دی. مننه. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، د هغه نظر هم راخلو. شنوندې عزیز، څنګه صدای مرا دارین؟ بفرمایین، د مورد برنامه صدای خود نظر خود را با ما شریک بسازین. بله، ستاسو غږ اورم، مهرباني وکړئ.
زما دا خبر، زما خبره دغه چې ده چې هیڅوک نه غواړي چې خپل سیاست یا بې عزته کړي او یا له بې عزتۍ خوطرفانه کړي او یا هر سړی د خپل ناموس لپاره لکه مزدور او د داګې رګټي د خپل ناموس لپاره جوړېږي.
بله بله، ډیره مننه قدرمن اوریدونکو. استاسو غږ مونږ سم نه لرو، په بخښنه سره. شینواری صاحب، د اوریدونکو نظریات مو واخیستل. یو اوریدونکو چې له جوزان څخه اړیکه نیولې وه، دوی پوښتنې درلودې که تاسو یادش کړی وي.
یو شی دا و چې زه شخصا سوال پوښتنه کړې چې ما به ښځو دپاره څه کړي او آیا خپل غږ کوشش مې کړی چې غږ یې ورسوم که نه. شخصا د رئیس جمهور د مشاورې په توګه هو ما کوشش کړی دی، په دغه تیر اتم هم د مارچ باندې هم ما یو شمېر میرمنو ته زمینه سازي وکړه چې دننه ارک ته ننه وځي او هلته د لومړي ځل دپاره هغه بې وزلې ښځې چې سواد نه لري او خصوصا په جګړو کې یې خپل د زامن او میړونه د لاسه ورکړي او یا د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، هغوی مخامخ لاړ شي ولسمشر ته خپل خبره وکاندي. یعنی دغه دومره ما کړی شو. د دې نه خو تاسو پوهیږئ چې زه به هر کله د دوی استازه نه اوسم. ما ویل پرېږده چې دوی په خپله خپل غږ اوچته که، دا یو خبره. بل مسله دا چې د پوهاوي په مسله کې که شخصا د زما خبره، ما څو کلونو کې ښوونځی لرل چې هغې کې مې نجونو ته روزنه ورکوله تر څو دوی تعلیم ترلاسه کړه او هغې ښوونځي نه ما هیڅ عاید هم نه لرل، بلکې ما د خپل شخصي جیبه چلاوه. دا یو هغه څه چې ما باید دوی ته وضاحت ورکړی وی چې آیا ما څه کړي دي ښځو دپاره که نه. ښځو ستونزې دومره ډېرې دي چې د ملالۍ شینواري او شاید د سلهاو نورو ښځو هلې ځلې د هغوی د حقونو د تامین دپاره هیڅ معلوم شي. د دې دپاره لازمه ده چې موږ ټول سره لاس یو کړو. زه په دې پوهیږم چې که چېرته د افغانستان د حکومت بیلابیل وزارتونه سره لاس یو کاندي، چې البته موږ دا طرحه هم ورکړې د حکومت ته چې هم د پوهاوي په برخه کې، هم د ښځو د حقونو په برخه کې، هم نارینه او هم ښځو ته د دې لپاره که دوی لاسونه یو که. مثلا د غزمنګ بد رواجونه دي، ښځه لاوس لور لاوس په بدو کې ورکول کېږي، خور لاوس په بدو کې ورکول کېږي، او لاوس هم ښځه د یو جنس په توګه فکر کیږي، نه د یو انسان په توګه. مثلا یو ځینې دوستان یا زما ځینې ډیر هوښیار دوستان مې داسې وایي چې او نو زما ښځې ته خو اوبه ډوډۍ رسیږي، نور څه غواړي که نه. آیا تاسو فکر کړئ که تاسو ته اوبه ډوډۍ ورسیږي او د خبرې حق ونه لرئ، د نظر د ابراز حق ونه لرئ، د ښوونځي د تګ حق ونه لرئ، د خپل د جامې د رنګ د خوښولو حق عطا ونه لرئ، او فکر وکړئ چې دا بس ډوډۍ ده او خوراک دی، نو دا خو بلی مال نه دی، حیوانات نه دي چې څوک ورته دا رقم فکر وکړي چې ولې دغه اوبه او ډوډۍ ورسی نور د څه نه غواړي. صاحب
ببخشین گپاش مر قطم میکنم، ولی سوال اصلی اینجاست. شما هم گفتین که در صلاحیت تان که چیزی بوده کارهای کردین و کسایی که در دمی عرصه فعال هستن، فعالین دیگه هم کارهای کرده، اما مشکل اساسی و زیاد انتقادی که موجود است این است که چطور میشه که یمی مبارزه و یا اعاده حقوق زنان از طریق یک میکانیزم به این مبارزه به پیش بره که پایدار باشه و بتانه که نتایجی را که مردم خواهانش است و مشخصا کسانی که قربانی میشه و خواهانش است نتایج مثمر داشته باشه، چطور میتانه که یک میکانیزم پایدار و اساسی را که هم به حقوق زنان رسیدگی کرده بتانه و هم مشکلاتی که در راستا وجود داره را رفع بسازه؟
اول خود زدی به خزه پتوگه، زد حکومت هغه کم تروسه پورې کم چاري چې کړي دي د هغه تیر حکومت او کدا اوس حکومت سره د دې چې د ولس مشاور یم زه دفاع نه کړم ځکه زما خويندې چې کله سوکاله نو سی او د ستون سره مخامخي نو زه د دې حکومت سر د غوي په مقابل د حقونو په وړاندې او د غوي په وړاندې نشم مینځلې نو زما د نظره که چرته منګه په د زمنګ حکومت یو واقعي برخورد د خځې د حق سره وکړ نه سیاسي برخورد منګ به تر یو ډیره بریده به منګ مثبت نتایج ترلاسه کړو اصلي ستونزه همدغې کې ده چې زما د حق نه زما د خور د حق نه زما د مور د حق نه ابزاري استفاده شوې ده یو ګروپ خلک راغله ویل چې منګه خزو ته ډیره ازادي ورکو د کمونستانو په نامه راغله یو بل ډله راغله به ورته ویل چې تاسو منګه بیبیان درنه جوړو په کورم کینو بل ډله راغله ویل چې ولا د خزو حقونه دی او تاوتریخواله دی او دا دی هغه د شعارونه ورکړه اما د خزو په ژوندانه کې هغه څه چې لازم وو خصوصا زما په ژوند کې نه ما خو ښوونځی لوسته دی ما خو پانتون لوسته دی او زما کورنۍ زما حق ته تر ډیره بریده قانع ده اما داسې کورنۍ دي چې حتی ښځې ته د مکتب د تګ او د روغتون د تګ او د ډیرو عادي حقونو په ورکولو حاضر نه
همدې موضوع ته زه راتلمه اساسي تاسو هم کېدای شي دا خبر را سره ومنئ چې اساسي مشکل په لرو پرتو سیمو کې دی په کلو بانډو کې فکر نه کوئ چې تر اوسه پورې دغه تیرو شپاړس اوولس کلونو پورې چې کومه مبارزه شوې یا په دې برخه کې چې کوم اقدامات شوي تر ډیره پورې متمرکز پاتې شوي دي په مرکزونو کې او اصلي ستونزه چې په کوم ځای کې موجوده ده هلته د مختلفو دلایلو له کبله رسیدګي نه ده شوې دا هم یو موضوع و چې رښتیا مونږ ونه شوای کړی یا څوک چې په دې عرصه کې فعال دي په هغه شکل چې لازمه ده کار وکړي په بخښنې سره مخکې دینه چې دا پوښتنه راته ځواب کوي او دوه اورېدونکي راخلو لنډ کېدای شي د هغوی نظر هم په دې رابطه بلې قدرمن اورېدونکی که زموږ غږ اوري مهرباني وکړئ د خپرونې د موضوع په رابطه خپل نظر سره شریک کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو شنواری صاحب ته سلامونه تقدیموم
وعلیکم السلام
زما نظر دې پروګرام په مطابق باندې ملاله شنواری صاحب ته معلوم نه خو من تاسو زمره وایم چې زه د کابل څخه جوار نه خبرې کوم او شنواری صاحب زمونږ وکیل ده ما سره ډېر مشکلات تر کړي دي ما اوس یو حقوقي مسله ده یو عریضه ده که دغه مسله کې ما سره لږ همکاري وکړي او دا نمبر ما ته
مننه مننه قدر اوریدونکو خا د خبرونه د موضوع په اړه نظر نو د بل اوریدونکو نظر شنوندې عزیز اگر صدای مره مشنوین بفرمایئ در رابطه به موضوع برنامه نظر خود شریک بسازین با ما بله شنوندې عزیز صدای شما رو ما داریم بفرمایئ
السلام علیکم
ورحمت الله وبرکاته
ورته
ګولاتنه وعلیکم السلام مهرباني ورور
دغه مخیوای د کور یا د خوشنط دا د شنواری صاحب نه مفتنه د څنګه کېدلای شي څنګه وکړ سړی
bale bale بس پښتنه د یاداش و وردک صاحب ډیره مننه شنواری صاحب وخت کم لرونو یو پښتنه تاسو سره جکړه چې څنګه کېدای شي وردک صاحب د توتريخوالي مخاوني ول شي کڅم د خبرونه په لړ کې تاسو یو څه اشاره ورته وکړه
زه غواړم مشخص په دغه برخه کې خبرې وکړم ځکه چې باید د حل لارې وړاندې کړو اصلي د حل لارې زما د نظر ده چې موږ وکړای شو چې په لرو کلو او باندو کې د خلکو په هاوی ولړ بوزو او الته خلکو ته خصوصا خزو ته داسې مرجع موجوده اوسې چې کله خزه د توتريخوالي سره مخامخ کیږي حق د لاس ورکول کیږي نو دا الته مراجعه وکړه یو واقعي داسې مثلا کریشو چې په کلو باندو کې مخاور سپینګری نارینه او سپینسر خزه چې د کلی مشران ورته ویلې شو هغه ته د په هاوی ورکو چې تاسو په سیمه کې دغه یو پی خرامنست کیږي دوی څو کاندي مثلا اته خزي وجلکی یو تاسو پیږي چې حقوق یې تر په خولاند کیږي نو کدا سه حالت را منسکیږي د کلی مشران څه شکړی شي خصوصا هغه مسلی خزي چې یو څه خلکو ته درناوي لري او خبره اوریدل کیږي او جرأت لري داس کسان ما په کلو باندو کې دي لري ما په کلی کې ژوند کړی دی د کلی مشره خزه کړی شي چې ډیر څه وکاندي یا ته د هغه نارینه او نظر د خزو په وړاندې بدل کړي چې د خزو پر عرب خ نظر نه لري یا ورسره توتري خواله کاندي ماده مدل په زین هیوادونو اسلامي هیوادونو کې هم پلی شوی ده. بل مسله دا ده چې من کړی شو چې دغه د کورنی اقتصاد په لوړولو کې هغه وړوکی اقتصاد چې ورته ویو چې ښځې او نر دواړه مصروف شي دغه هم د تاوتریخوالي د منځه وړلو دپاره یوه ډېره ښه ذریعه کېږي. ښځه او نارینه مصروفه دي دواړه د یو په یو اقتصادي چاره دواړه اخته دي دوی یو ډول مشارکت ترسره کوي او په خپل دې مشارکت سره د دوی ترمنځ وینه زیاتېږي نسبت د دې نه چې د دوی په منځ کې نفرت رامنځته شي. حتی یو کلیوالي صنفي اتحادیه رامنځته کېږي چې هغې طریقه دوی مثلا څوک د شاتو مچۍ ساتي یا مثلا فکر وکړي چې په کور کې د موبل فرنیچر جوړی یا زیورات جوړی یا خیاطي کوي یا دغسې واړه اقتصاد دوی چارې ترسره کوي چې بالاخره د دوی په منځ کې تفاهم رامنځته کېږي، ملګرتیا رامنځته کېږي او د جګړې په ځای حتی د جګړې د مخنیوي دپاره. یو لامل دا کېدای شي چې موږ خلک ډېر زیات بخت وساتو. کله چې خلک بوختي بې ځایه کارونو ته وخت نه لري او تاوتریخوالي ته هم وخت کم پاتې کېږي. اقتصاد د تاوتریخوالي د کمیدو یو تر ټولو ښه لامل دی.
بله، ډېره زیاته مننه. د په ټولنیزو او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکارې ملالۍ شینوار له تاسو مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله. شنونده عزیز، برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. تا دیدار بعد، خدا نگهدار. استدیوی پیا